السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري. خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې په دوحا کې د ترویکا پلاس د غونډې نن وروستۍ او درېیمه ورځ د افغان چارواکي هیله مند دي چې دوی به د غونډه کې وکولی شي طالبان وهڅوي چې روانه جګړه کمه کړي او یا یې پای ته ورسوي. خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلی دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنی قمانداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بېلابېلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلي وو چې دای چمتو دی له وار له مخکې انتخاباتو ته ورشي. خو ده ویلي وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پرېږدي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بې ځای شوي پلانډ راغلی بیځای شوی کسان په بد حالت کې غنی او وایي چې په لنډمهالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنډمهاله سرپناته د کورنیو بیځای شوو لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي د دغو کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبره یې تر اوسه دوی نږدې شپږ نیم سوه مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پانه کې راغلي چې له تثبیت وروسته به له دغو کورنیو سره د دوی او همکارو موسسو لخوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمیر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړې. پرون ارګ حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپنا لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیایي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دي ویل شوي. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملې په ګډون 14 تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یوه جهیل کې راولوېده او ډوبه شوه. د هلیکاپټرې دننه سپاره 14 تنه مسافر او درې د الوتکې عمله وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې وادېږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمان شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د دیرش شمیره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 140 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. راځو د خپرونې لومړنۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د تریکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي. پر ښارونو او خلکو باید بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې همدانن طالبان د غزنی ښار ته دننه شوي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ترویکا پلس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملی مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی پر ښارونو د طالبانو د بریدونو سمدستی درېدل، دویم د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکاره ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې وسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
په اوسنیو جګړیزو حالاتو کې څومره امکان شته چې طالبان سیاسي جوړجاړي ته مخه کړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې په کاناډا کې له میشت افغان کارپو کاظم حزب الله نه وکړه.
دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅ کله هم نامده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولی دی او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی تاسو د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک ماناخیز خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی او پاکستان هم د ډیر پخوانه دغه دغه پروسه چې شروع کړی د طالبانو دا هم د پاکستان تر شا ولاړو او هغوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري یو قوي استابلیشمنت لري نو په دې اساس فکر نه کوم که طالبان سولې ته آماده شي
او ډاکټر صاحب تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نه شي استعفا ورنه کړي دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریز ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي ځکه چې پاکستان حمایت کوي پاکستان د دوی مالی سپورټ د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده د اشرف غنی سره د اشرف غنی د کابینې د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره مثلا امرالله صالح سره د هغه د امنیت مشاور سره نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده طبي خبره ده چې پاکستان غواړي هغه به طالبان هم غواړي نو زما په فکر سره چې امریکا د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي او دا ورسره طالبان مني
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د کابینې لکوم اړخ نه ویره لري ولې خودوی افغانان دي ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کی
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري هغه په کې ورته تامین ښکاري نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي دغلته یو لوی تشه راځي لوی تشه چې راغله په دې کې خپله د طالبانو ګټه ده طالبان د دې تشه نه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته غنی په ځای ناست دی باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول دومره ولسوالۍ دا چې یو تشه رامنځته شي بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي
افغان کارپو کاظم حزب الله و چې د قطر د غونډې پر احتمالي ګټو او اړخونو غږیده د کابل چاپ ورځپاڼو هم په همدې کانفرنس باندې تر ډیره لیکنی او تبصرې خپرې کړې دا ورځپاڼې واوري ورپسې د سندرو میلمانو پروګرام ماهره وای
هشت صبح ورځپاڼې په قطر کې د افغان او طالب چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشاره لیکلي چې نن د دې ناستې درېیمه وروستۍ ورځ ده د ورځپاڼې په وینا د دولت مرکچي پلاوي غوښتنې پر خالونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل او د سولې جدي او معنا لرونکو خبرو پایل او د سیاسي حل لارې موندل دي لیکوال ټینګار کړی چې افغانانو ته د اعلامیې خپرول د منلو نه دي او باید د جګړې درېدو لپاره عملي اقدامات وشي د لیکوال په وینا روان کړکشن وضعیت لپاره اړتیا ده چې دواړه لوري یوې نتیجې ته ورسیږي ځکه له جګړې ستړي افغانان د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي دي ورځپاڼې پر نړیوالې ټولنې او د سولې ملاتړ کوونکي هیوادونو باندې او د سولې په ملاتړ کوونکي هیوادونو باندې هم غږ کړی چې په هغو تدابیرو کار وکړي چې د وضعیت په مثبت بدلون کې رغنده رول ولري هیواد ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې سورې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان وضعیت وارزوه خو د تمې خلاف د هغې شورا غونډې کوم پرېکړه او د افغانستان کړکېچن وضعیت د کنټرول لپاره نه کومه ژمنه وکړه او نه یې هم پر افغانستان د بهرني او ترهګرۍ یرغل پر وړاندې کوم غبرګون ښکاره کړ ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د ترهګرۍ د زالو او د پاکستان د یرغل په اړه د امنیت شورا رپورټ وړاندې کړ خو بیا هم د شورا د افغانستان د غم خوړلو لپاره کوم اقدام په ډاګه نه کړ خو اوس داسې ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بله غونډه هم رابللې ده لیکوال ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانانو غږ واوري ځکه روانو تپل شویو جګړو د افغانستان وروستۍ لاسته راوړنې او بشري حقونه له خطر سره مخ کړي او دا روانه ترهګري ده چې له افغانستان سره سیمه او نړۍ هم ګواښي ورځپاڼې په وینا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید دغه مسؤلیت ژر او له ځنډ پرته ادا کړي او د افغانانو غږ واوري او اطلاعات روس ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د سپین بولدک له سقوط وروسته له هدفي وژنو موخه څه ده وړاندې لیکلي چې پاکستان او افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د ډیورند د سرحدي کرښې له رامنځته کېدو وروسته د سیاسي اړیکو یوه تیاره پاڼه پر ځای پرېښې ده د لیکوال په وینا دغه اختلاف لرونکي سیاسي اړیکې په تیرو 18 کلونو کې د طالبانو څخه د پاکستان پریکنده ملاتړ په ترڅ کې له ډیرو لوړو ژورو سره مخ شوي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې او په خاصه توګه له طالب جنګیالیو سره مرسته او له هغوی څخه ملاتړ له افغانستانه